سلام د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو لیږل او افغانستان د امریکایي سرتیرو د بشپړ وټل پاره د کارپوهانو تحلیل
د امریکایانو وټل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کی یا دا چې د افغانستان د ترورستي تحلیلونه د امریکا او د یو متحدین د پاره لری شي او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي.
په افغانستان کې په کورونا وایروس تخته شوی کسانو د شمیر لوړوالی
په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایروس په مثبتو تیخو کې ډیر سلنه زیاتوالی لیدل کیږي.
د کیوبا د کمونست ګوند له مشر څخه د راول کاسترو استعفا. آیا په هلمند کې باغداری د کوکنارو د کښت ش بدل کېدای شي؟
دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو مرته ډیر روپی ګټي. د کال یو باغ تقریبا حتی تر شلو لګ پر یو باغ دی په اجاره ورکی.
دا او نور په دې مجله کې اوري خو لمړی خبرونه لرو.
امریکا وی پر امریکا او د هغې د متحدانو پر پوځیانو هر حمله به سخت ځواب شي. افغانستان او ایران په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت پر نهایي کېدو خبرې وکړې. ایران د نتنز پر اټومي تاسیساتو د تیر اونۍ د حملې د یو مشکوک هویت څرګند کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو بیا وویل چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگټن کې دا خبره وکړه.
It would be imprudent for us not to take those threats seriously.
دا بس موږ لپاره عقلانه نوی چې دا غوښنه جدي و نه غنو او دا به د طالبانو لپاره هم عقلانه نوی چې هغه څه جدي و نه غړي چې ولسمشر او دفاع وزیر ویلي دي چې د وټلو په وخت زموږ او زموږ د متحدانو پر پوځانو به هر برید ته ډیر سخت ځواب ورکړي.
پاره موافقه کوي چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ لاسلیک شوی لا افغانستان د امریکایي ځواکونو وټلو ته د میمیشتې لومړی نیټه مهلت ټاکل شوی و. طالبان ویلي چې امریکایي ځواکونه د میمیشتې تر لومړی نیټې ونوځي مسؤلیت به د امریکا پر غاړه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چرشمې پر ورځ اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر میاشتې تر 13 له افغانستانه ووځي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر نهایي کېدو او لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي محمد انیف اتمر او محمد جواد ظریف په دې اړه په ټلیفوني مکالمه کې بحث وکړ. په دې ویلامیه کې نور جزئیات نه دی ورکول شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د دغه سند پر نهایي کېدو د بحث لپاره تیر کال کابل ته سفر کړی و. عراقچی د هغه سفر پر مهال ویلي و چې تهران او کابل د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره ګډې کړنلارې ته اړتیا لري. افغانستان او ایران نه دي ویلي چې د دغه سند په جوړولو کې څومره پرمختګ شوی او کله به د دواړو لوریو لخوا لاسلیک سي. د ملي اردو 203 تندر قلو اردو په غزنی ولایت کې د 22 وسلوال طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د 203 تندر قلو اردو مطبوعاتي مسؤل ایمال خان مومن نن رسنوي ته ویل چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نشته کې ځینې نور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي.
د لمړنۍ راپورونو پر بنسټ باندې 22 تنه طالب جګړه ماران په دغه نښتو کې او په دغه هوایي او توپچي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي.
تندر قل اردو ویلی دغه عملیات چې هوایی ځواک هم ملتیا کوله د قرباغ ولسوالۍ د بازار په ساحو کې سوي او دغه بازار له طالبانو تصفیه شوی دی. بل خو د غور د امنیت عامر نیک محمد نیکزاد وایي تیر شپه په دولتيار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې په ځوابي برید کې څلور وسلوال طالبان ووژل شول او یو تن ټپي سو. د شغلي نیکزاد په وینا نن مازیګر د فیروسکو په لویدیځ کې د طالبانو ماین په خپل پر دوی چاودلې چې دوه تنه طالبان یې وژلي. د دغه پیښو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندانه شل تنه پوځیان خوشې شول. د دغه وزارت یو ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځیان تېره شپه د کمانډو ځواک د عملیاتو په نتیجه کې خوشې کړای شول.
نیروهای اردوی ملی در عملیات که شب گذشته
د ملی اردو ځواکونو په هغه عملیاتو کې چې تیر شپه د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو زندان وکړل د ملی اردو ولس منسوبین او درې تنه پولیس خوشی کړل.
شغلی امن ونه ویل چې دغه پوځیان څنګه د طالبانو لاسته ورغلی وو. د عملیاتو په جریان کې د وو وسلوالو د وژل کېدو او د دوی د یو مهم قمندان د نیول کېدو ادعا هم سوې ده. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دې موضوع په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د رسنیو ځینو خبریالانو او مسؤلانو د افغانستان د بیان ازادي کور په نوم یو بنسټ جوړ کړ. دغه بنسټ نن په خپله لومړۍ غونډه کې د سولې پروسې په پای کې د خبریالانو او د بیان د ازادۍ د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په خپله اعلامیه کې د خبریالانو په وړاندې د سیمې تاوتریخوالي او وژنو د پیښو څیړنه هم غوښتې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړیو کې ویلي و چې په قطر کې د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د سولې مذاکرو له پیل سره جوخت په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې زور زیاتای زیات شوی دی. په دې موده کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي تر څنګ ځینې نور خبریالان وژل سوي چې د عاملانو د محاکمې په برخه کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د ایران دولتي ټلویزیون د نتانز پر اټومي تاسیساتو د تیرې یک شنبه د حملې د یو مشکوک تره هویت په ډاګه کړ. هغه حمله د دې سبب سوه چې په دغو اټومي تاسیساتو کې د ایرانیمو د غني کولو لپاره تازه لګول سوي سنټر فیوژنه تخریب سي. د ایران دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړی چې دغه مشکوک کس رضا کریمی نومیږي چې 43 کلن او په اصل کې د ایران د کاشان اوسیدونکی دی. په راپور کې نه دی ویل سوي چې کریمی څنګه وتوانید د ایران تر ټولو خوندي اټومي تاسیساتو نتانز ته لاره پیدا کړي. راپورونه وایي کریمی له ایرانه وتلی او دولتي ټلویزیون وایي تهران هڅه کوي چې له قانوني چینلونو هغه بیرته ایران ته ستون کړي. ایران په هغه حمله کې خپل سرسخت دښمن اسرائیل دخیل بللی او د هغې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. اسرائیل په دې پیښه کې خپل رول نه دی تایید کړی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ په روسیه کې تر نیول کېدو وروسته خوشې او د اوکراین قونسلګری ته ستون سوی دی. نن تر دې مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې ویلي و چې د اوکراین یو ډیپلوماټ الکساندر سوسونیک په سنت پیټرسبرګ ښار کې د پټو معلوماتو د ترلاسه کولو د هڅې په شک نیول سوی دی. دغه ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي و چې سوسونیک هڅه کړې چې له یوه نامعلوم روسي وګړي سره د کتنې پر مهال د روسیې د قانون د تنفیذ ادارو د معلوماتو له زیرمې محرم اطلاعات ترلاسه کړي. تبدسل کېده چې د اوکراین په سرحد او اشغال سوي کریمیا سیمه کې د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او کیف ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی. روسیې کریمیا سیمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو اقتصادي او پوځي ملاتړ کوي. او دوه روسي او یوه امریکایي ستور مزلې له نړیوال فضایي تمځای څخه په خوندي ډول په قزاقستان کې راستانه سول. د روسیې د فضایي ادارې ټلویزیون راپور ورکړی چې سرګي ریجیکوف، اود سویرچکوف او میرمن کاتلین روبینز نن سهار مځکې ته راستانه سول. دغو ستور مزلو شپږ میاشتې په نړیوال فضایي تمځای کې تیرې کړې. په همدې حال کې د سپیس ایکس په نوم خصوصي فضایي شرکت په پام کې لري چې د امریکا، فرانسې او جاپان څلور ستور مزلي را روانه پنځشنبه نړیوال فضایي تمځای ته ولیږي.
اوس هم د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د هوا حالات.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې آسماني موریز بي د تودو خلوړه درجه شل ټیټه څلور. هرات کې هم آسماني موریز د تودو خلوړه درجه اته ویش ټیټه اته. کندهار کې هم آسماني موریز خودل سبوي د تودو خلوړه درجه ډیر ټیټه ولس. مزار شریف کې آسمان برګ د تودو خلوړه درجه څلور ویش ټیټه نه. او بل اخر جلال آباد کې هم آسماني موریز ده د ورښت امکان شته د تودو خلوړه درجه دوه ویش ټیټه لس اټکل سوي ده.
تاسو د رادیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري. امریکایي چارواکي وایي افغانستان ته نور سرتیري لږي څو لا غیواده د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر خوندي او ډاډمن کړي. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربي په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویلي په دې اړه معلومات ورکړي او ویل چې د سپتمبر تر 18 چې کوم ځواکونه وځي دا د دفاع وزارت سرتیري دي او شخصي قراردادي امریکایي ساتونکو په دې کې شامل نه دي. نور تفصیل احمد شي برکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 18 میله افغانستان ووسی. د امریکا د دفاع وزارت وایاند جان کربي ونه غوښتل چې په دې اړه ډیر توضیحات ورکړي، خو دومره یې وویل چې امریکایي ځواکونه د اوس لپاره په بیلابیلو برخو کې له افغانستان د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی کربي خبري غونډې ته وویل دا منطقي خبره ده چې یو څلو شي سکیم راستو ته اړتیا شته، شای سه انجینری مرستو ته، شای د محافظت لپاره یو څه ځواک ته اړتیا وي، خو په موقتی توګه څو ډاډه شو چې په خوندي منظم او اغیزمنه توګه پوځیانو بسو. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې متحد ایالاتونه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د کړشمنې سربیره یو ډاډ ته اړتیا لري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 12,500 نه 2,500 ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه اوزي، نو ضرورت د دې نه و چې د 13 سپتمبر پورې دا موده وغځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کی، یا دا چې په افغانستان نه تهدیدونه، تروریستي تهدیدونه د امریکا او د متحدینو دپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسی جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بینالافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 13 چې پر افغانستان د امریکا یو ناتو ځواکونو د بریټ شلمه کلی سره ټول امریکایي سرتیری له افغانستانه باسي. دا له افغانستانه د پاتې 2015 سرتیرو د ایستلو لپاره نوې نیټه ده. تر دې مخکې امریکا د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د می تر لومړۍ نیټې به څومره پوځیان له افغانستانه بهر کیشي. داسې اندېښنې شته چې طالبان شاید تهدیدونه رامنځته کړي که چېرته امریکایي پوځیان د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د شوې ژمنې له مخې ونه وځي. خود امریکا متحده ایالاتونو پشکاره ویلی دی که چرته پر امریکایی سرتیرو یا د امریکا پر متحدانو برید وشي سخت جواب باور کړي. جان کربی وویل چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د امریکا شخصي امنیتي قراردادیان به په افغانستان کې پاتې شي کنه. خود وویل چې هدف دا دی چې د امریکا د دفاع وزارت ټول پرسونل به د سپتمبر تر 13 له افغانستانه وځي.
افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو خبرې چې د امریکا دفاع وزارت وایي د خپلو ځواکونو د خوندي استولو لپاره لیږي څه معنا لرلی سي، څومره اړتیا یې ده چې باید دا کار وسي، او د امریکایانو ویره اصلا څه ده؟ دا هغه پوښتنه ده چې د یوې مرکې په سر کې مې د افغانستان د پوځي چارو کارپو او د دفاع وزارت پخواني جنرال دولت وزیر څخه وپوښته. هغه په جواب کې وویل
زه خو فکر نه کوم چې دومره ډېره ورته اړتیا وي، ځکه چې د دوی قوتونه چې وزي د افغانستان داسې کوم خطر خو زه ورته نه ګورم چې جدي خطر وي د دوی د قوتونو د ویسترلو لپاره. خو زما فکر دا دی چې دوی به دا قوتونه د دې لپاره راوړي چې 13 سپتمبر پورې دوی وکولی شي د شرایط آماده کړي چې د دوی قوتونو د وتلو نه وروسته حالات خراب نه شي. زه فکر کوم د دې په خاطر به وي، او که نه وي خو د دوی قوتونه چې وځي کومه خاصه خبره نشته، کوم جنجال نشته. دی دوی کم عسکری چې پاتې دی هغوی کولی شي چې په 2 ورځو کې په الوتکو کې انتقال کړي. جدي اړتیا خو زه ورته نه ګورم.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې فقط یو همکاري او مرستې پیسې بیره غواړي؟ په دې ځواکونو کې چې امریکا یې له افغانستانه باسي، ویل کېږي چې د دوی قراردادیان پکې شامل نه دي. هغه قراردادیان چې په افغانستان کې دي، د دوی قراردادیانو شمیر زرګونو ته رسیږي. که دا راته وایي چې دغه قراردادیان په کوم برخو کې همکاري کوي، ماموریت یې څه دی په افغانستان کې، او د امریکایي پوځیانو سره توپیر په څه کې دی؟
امریکایانو خو یوازې پوځیان نه لري په افغانستان کې، دوی دلته موسسات دي، کمپنۍ دي، او ډېر کارونه کوي. دوی د هغوی د ساتلو لپاره دوی قراردادیان لري، نو هغه قراردادیان د دوی لپاره ضرور دي چې هغه د دوی هغه موسسات وساتي. د بیلګې په توګه لکه سفارت، او د سفارت سره نور ادارې دي، ډېرې موسسې دي چې دوی په افغانستان کې لري، استخبارات او موسسې د نورې موسسې دي، او هغه ټول قراردادیان ساتي. نو زما په خدا باندې هغوی به دا قراردادیان د دې لپاره ساتي چې دغه وساتي
بله. یو بله پوښتنه ده وزیر صاحب، چې تیر کال د فبروري پر 9 چې کله د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تړون لاسلیک سو، داسې ویل کېده چې په دې کې ځینې پټ اړخونه هم شته په هغه تړون کې. آیا فکر کوي چې د دغو قراردادیانو پرې ښودل تر یو بلې مودې پورې د همدې تړون یوه برخه وي، هغه پټ برخه چې نه وښکاره شوې؟
ګوره، په هغې تړون کې خو یو دوه شیان وو چې هغه خلکو ویلي چې دا ښکاره شوي نه دي. تر اوسه دقیق معلوم نه دي چې هغه برخې به کومې وي، خو بیا هم هغه پریکړه چې دوی په منځ کې شوې وه یا کوم لاسلیک چې شوی او په کوم سند باندې هغه خو عملی نه شو. دوی خو ویلې چې موږ په اول د مای باندې باید خپل پوځیان وباسو خو هغه عملی نه شو. زه فکر کوم چې دا د قوتونو راتګ او دا د قراردادیانو پاتې کېدل او د دې ترڅنګ په راتلونکي کې د دوی د استخباراتو پاتې کېدل یا نور ځینې شیان په هماغه قرارداد کې وي چې هغه خلکو ته معلوم نه دي. نو یا دغه بنیم زه فکر کوم چې 18 د سپتمبر پورې فکر کوم چې دا مسله هم پټه مسله وه کېدای شي چې دا هم په هماغه سند کې راغلي وي. نو هغه خو تر اوسه پرې معلوم نه دي. خو امریکایان خو کاملا افغانستان نه خوشي کوي. پرون بهرنیو چارو وزیر د امریکا وویل چې موږ وتل په دې معنا نه دي چې موږ افغانستان خوشي کوو، افغانستان سره به مرسته کوو، د افغانستان وسلوال پوځ نه حمایت کوو، د افغانستان کومندویانو سره په ښوونه روزنه کې مرسته کوو او د افغانستان کومندویان سره موږ هغه ملاتړ ترنه کوو لکه اوسې چې کوو. نو معنا دا ده چې دوی وروسته هم دلته حضور خو که پوځي حضور نه لري نو سیاسي او ملاتړ په شکل باندې حضور خو لري.
د افغانستان د پوځي چارو کارپو او د دفاع وزارت په خوانی جنرال دولت وزیر و.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوستانو تاسی ده محل ده ازادی رادیو پښتو ماشمنه خبری مجلوری. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی لتیرو دو و نیو رهیسی پا کرونا ویروس ده اخته کسانو پشمیر که دیرش سالان زیاد والی را غلی دی. ده دی وزارت ویان ازادی رادیو تو وویل تروس شاوخوا 200 کسان ده دی ویروس پا نوی بنا اخته سوی دی. پا ورت وقت که یوشمیر روغتیا پلان بیاوایی چه وسم باید روغتیا سپرشتنو تا جیدی پام وسی حقه چه چه خلکو پسامن دیمارد کردی. پا دیر نور تفصیل زمان کارا کبی.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې د 10% زیاتوالی خبر ورکوي. د دې وزارت یو ویان عثمان طاهری نن شنبه ازادي راډیو ته وویل روان وضعیت ته په کتو سره باید خلک روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي.
په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې 10% زیاتوالی لیدل کیږي. په یو اونۍ کې موږ 1500 واوی مثبتې پیښې درلودې. د دې وایرس هغه نوې بڼه چې انګلیسي پونوم ده تر دا مهاله شاوخوا 200 کسان پرې اخته سوي دي.
خو ښاغلی طاهری وایي افغان حکومت د دې وایرس د لا زیات خپرېدو د مخنیوي لپاره لازم چمتووالی نیولی. د نوموړي په خبره په تیرو 15 ورځو کې 180,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین شوی. د خبره شوی راپورونه له مخې افغانستان سره تر دا مهاله 15,000 دوزه هندوستان او 4,000 دوزه اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین مرسته کړې. د عامې روغتیا وزارت د چارواک په وینا د نور واکسین د راوړلو لپاره هم هڅې روانې دي. د افغان حکومت د لومړی توبونو پر بنسټ دغه واکسین په لومړی پړاو کې روغتیایي کارکونکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو، خبریالانو، زندانیانو، استادانو، ښوونکو ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پالان بیا د کورونا وایرس 10% زیاتوالی په تیرو دوه اونیو کې د اندېښنې وړ بولي. روغتیا پال امین الله توخی وایي له کورونا وایرس سره باید ټوکې ونه شي.
نگران کننده خو بیا حد زیادی سوکی نجیس خلق وجنیس بربادهی کچیری سوک مرات نکیس داغه دخپل جوان سر لوگی کول.
خاغلی تو خی تنگار کوی که خلق داغ ویروس جدی و نگرنی پایلی بایی خطر نکوی. دو افغانستان دا امیر روغتیا وزارت دا معلومات و لمخی تر دا محال پا دی ویروس شاوخوا و 5000 کسان اخته شویدی. دا دی وزارت دا معلومات پر بنسر دی ویروس تر دا محال 2509 کس مرکدی او شاوخوا 2500 نور بیتری بیرتا روخ شویدی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
سمه راغلا ساده راډیو ری دوستان وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور خبرونه راپورونه هم درته لرو. خو اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. راول کاسترو د کیوبا د کمونیست ګوند له مشري استعفا وکړه. د دې معنی دا ده چې په شاوخوا نیمه پیړۍ کې په لومړي ځل به له کاسترو ګانو پرته یو بل څوک د کیوبا مشري کوي. دوی له 1959 میلادي کال راهیسې په کیوبا کې واک په لاس کې لري. راول کاسترو وویل چې خپل ماموریت یې بشپړ کړی دی. اسمت سروان نور تفصیل درکوي.
د کیوبا مشر راول کاسترو پرون جمعه وویل چې د کیوبا د کمونیست ګوند د مشرتابه استعفا کوي. نه اتیا کلن کاسترو د ګوند له مشرۍ څخه د لاس اخیستو خبره د کیوبا د کمونیست ګوند د اتم کانګرس په پرانیستون کې وینا کې وکړه. د کیوبا کمونیست ګوند د دغه هیواد واکمن او یوازینی ګوند دی. راول کاسترو د خپل ورور او د کیوبا د مخکینی مشر فیدل کاسترو او د هغه د ملګري چې ګوارا په ګډون په 1959 میلادي کال د باتیستا حکومت وپرځاوه. فیدل کاسترو او د دوی انقلابي ځواک واک ترلاسه کړ. راول کاسترو په پرونی وینا کې وویل خپل ماموریت ترسره کړی او د کیوبا پر راتلونکي ډاډه دی. د داونه ویل چې د کمونیست ګوند د سرمنشي په توګه به د چا ملاتړ وکوي، خو ویل کېږي چې دی لیوال دی چې میګل دیاز د ګوند سرمنشي شي. د کیوبا د رسمي خبري اژانس له لوري د کمونیست ګوند اتم کانګرس د پرانیستونکو مراسمو خبره شوی عکسونه ښیي چې راول له میګل دیاز کانل سره یو ځای د مراسمو ځای ته ننوځي. سره له دې چې میګل دیاز د کیوبا د انقلاب له بل نسل سره تړاو لري، د کیوبا انقلابي مشرانو ته نږدې کس دی چې ګام په ګام یې وده کړي او اوس داسې ښکاري چې د ده پر مشۍ د دوی سلا ده. د کیوبا د کمونیست ګوند کانګرس د دغه ګوند تر ټولو مهمه غونډه ده چې په هرو 15 کلونو کې یو ځل د مشرتابه د ټاکلو او د پالیسیو د څېړلو لپاره جوړیږي. د کانګرس ناستې د بندو دروازو تر شا جوړیږي، خو ځینې برخې په دولتي تلویزیون کې خپریږي. راول کاسترو په 2018 میلادي کال د فیدل کاسترو له ناروغېدو وروسته د هیواد چارې په لاس کې واخیستې او دوه کاله وروسته رسمن په انتخاباتو کې د کیوبا ولسمشر شو. د په 2011 میلادي کال د کیوبا د کمونیست ګوند سرمنشي شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې راول کاسترو په کیوبا کې اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو ته دوام ورکړ، خو په نهایت کې دا پروګرام پټه په ودرید. د دغه تغیراتو په لړ کې د اجازه ورکړه چې په کیوبا کې خلک له موبایل شبکې او اس ام اس څخه کار اخیستلی شي او خلک موټر پلورلی او اخیستلی شي. خو د راول کاسترو د استعفا معنا دا ده چې له شپېتو کلونو وروسته به په لومړي ځل پر کیوبا د کاسترو کورنۍ واک پای ته ورسیږي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
ورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
پته افغانستان تر ګرځو. په هلمند ولایت کې سرشکل په 350 جری بمځکه د بیلابیلو میوه نوی باغونه جوړ شوی دی. ځای چارواکي وايي دا باغونه په هغه سیمو کې جوړ شوی چې وړاندې روانو جګړو زیانمن کړی وو. نړیواله ټولنه او افغان حکومت له کلونو راهیسې هڅه کوي په هلمند کې چې د کوکنارو کښت پکښ ډیر دی، کاروانګر د کوکنارو پر ځای نورو فصلونو او باغونو ته مخه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند کرن یو بولګون یو مالداری رئیس ظلمی الکو ازادي راډیو ته ویل چې د دې د ریاست لخوا سش کال د دې ولایت په څلورو ولسوالۍ کې د انارو شپتالو او پلمو 350 جری بزمکه باندې نوی تجارتي بڼونه جوړ کړي. نو موړی وای ترجمه حاله جنو جوړ څو باغونو شو د کړي او پلان لري چې په دې ولایت کې د کوکنارو د یو بدیل په توګه باغداري پراخه کړي.
ریاست زراعت په نارسراج ولسوالۍ، نادالی ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ او ناوی ولسوالۍ کې 350 چریبه تجارتي باغونه جوړ کړی دي چې اوس د غوی باغونه فعالانه روزنه بزګرانو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونو تطبیق او د نوي کال د پاره پر نوي بڼونو باندې پلانونه جوړول لازمي پروګرامونه جریان لري چې ان شاء الله را روان کال د پاره به موږ دا برنامه نور هم پراخه کړو.
الکو زیاتوي چې ترڅنګ پر بڼوالو کیمیاوي سره هم ویشلې ده. هلمند چې جګړو پکښې کې باغونه زیانمن کړي، د کرنې او مالداري رئیس وایي چې د دې هڅو یو هدف یې د جګړو له کبله په دې ولایت کې باغداري ته د اوښتې زیانونو جبرانول دي. د هلمند کروندګر د کرنې او مالداري د ریاست د چارواکو دا هڅې ستایي. د دې ولایت دوه کروندګرو رحیم الله او جانان ازادي راډیو ته وویل باغونه د کوکنارو ښه بدیل کېدای شي.
هر اقدام چې د زراعت په برخه کې کیږي، یو نیالګی یو نهال کښېنول کیږي، هم ګټه ده، د هیواد ګټه ده، د خلکو په اقتصاد کې به رغنده رول ولري.
چې یو ځل دغه خلک دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو موږ ته ډېرې روپۍ ګټي، دوی دا بیا اجاره کېږي. د کاله یو باغ یې تقریبا 4-5 لکه حتی تر 10 لکه پر یو باغ دی په اجاره ورکوي. نو دغو خلکو ته چې داسې زمین اساسي دولت وکړي، نو دا زما په فکر سره 100% د کوکنارو په نه کرولو کې کومک دی.
خو هلمندی کروندګر وایي هلمندیان هم دا رنګا روانه جګړه هغه ناورین بولي چې دې ولایت کې د کرنې او باغداري په شمول د عامو خلکو د ژوند پر هره برخه ناوړه اغېز کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 10 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سټ هم ورسیز مور راپورونه او تحلیلونه ولولي او کولی شئ چې موږ خبرونه په ژوندۍ بڼه ووري او یا تکرار ووري ک درس ختیر سوی پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان د بیان د ازادي کور انیسه شهید د کال غوړه خبري اعلان کړه. د غبنسټ نن په دیړه په یو جوړې سوی غونډه کې د خبريالانو د ژوند په خوندیتوب او د سولې خبرو اترو پر مهال د بیان ازادي د لاسترړونو په خوندي ساتلو ټینګار وکړ. د غیر دولتي سازمان د تلو نیوز په نوم د خصوصي ټلویزیون خبريال انیسه شهید د 14م کال د غوړه خبريال په توګه ونموله. دا په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې د خبريالانو هدفي وژنې د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو اندیشمن کړي دي. تفصيل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیان ازادۍ کور د شنبه په ورځ انیسه شهید د کال د غوره خبريالي په توګه وپیژندله او ورسره د خبريالانو د هدفي وژنو په دریدو او د خبريالانو پر وړاندې د وژنو او تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدو غوښتنه وکړه. د غبنسټ د یوې خبرپاڼي په خبرولو سره د سولې خبرو په پای ته رسیدو سره د بیان ازادۍ او خبريالانو د ژوند په خوندیتوب ټینګار وکړ. د افغانستان د بیان ازادۍ د کور په خبرپاڼه کې راغلي چې رسنۍ باید د سولې خبر اترو جزئیات ته لاسرسي عمومي او ترڅنګ د رسنیو او مدني ټولنو استازي باید د سولې په مذاکراتو کې حضور ولري. په خبر پانه کې راغلي چې اطلاعاتو ته لاسرسي قانون، د ډلې زو رسنیو قانون او د بیان ازادۍ تضمین لپاره باید یو حقوقي چوکاټ رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر ویل چې بیان ازادي او رسنیو د افغانانو لپاره یو د پام وړ لاسرونه دي.
دا یو داسې لاستراوړنه ده چې هر څوک منی او پاړی اجماع موجوده ده. د بیان ازادي د رسنۍ وده او د چاپي او غږیزو رسنۍ پراختیا څرګند حقیقت ده. دا د دولت، ملت او د ټولو افغانانو لاستراوړنه ده.
په ورته وخت کې په افغانستان کې روان وضعیت او په ځنګړي ډول د سولې ناسرګند برخلیک او افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو د یو شمیر خبريالانو اندېښنې راپارولې دي. افغان خبريالا حسین احمد زئی وایي
اوس اساسي مسله دا ده چې یو طرف ته د هیواد
روسي حالات ته په کتو بل طرف ته د بهرني ځواکونو وتلو مسله مطرح شوې ده چې په دې روسي کې افغان خبريالانو د دفي وژنو ترڅنګ د کاغ موضوعات چې دوی ډیر زیات اندېښمن کړي دي.
په ورته وخت کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وایي د بهرني ځواکونو لوتلو وروسته به د جګړې دوام د رسنیو فعالیت له ستونزو سره مخ کړي.
زه فکر کوم د اقتصادي له لحاظ نه همدارنګ د سیاسي له لحاظ نه رسنۍ او بیان ازادي ته د بینالمللي قواوو وتل یو ګواښ ده او ډیر جدي ګواښ هم ده.
په څو وروستیو میاشتو کې په خبریالانو د رسنیو په کارکوونکو او مدني فعالانو بریدونه زیات شوي دي. افغان حکومت طالبان د دغو بریدونو مسؤل ګڼي، خو طالبانو تل دا ادعا رد کړې او ویلي چې په دې بریدونو کې لاس نه لري.
او دوستانو، د نن ورځې لپاره وروستۍ درې مجله خبرې دوه ته چمتو ده. تر بیا مو پر خدای سپارم.